رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت په خبرونو کې یو خبر دی چې د پاکستان صدر اعظم ویلی دی چې د افغانستان شخړه په پوځي فشار نه حل کیږي. جمهور رئیس غنی ویلی دی یو لوری غواړي د یوې مرموزې کړې اراده په ملت تحمیل کړي، او د هند فضایي ماموریت اداره وایي یوه سفینه یې چې فضانورد پکې نشته د سپوږمۍ یوې لرې برخې ته واستوله. د دې او نورو مطالبونو علاوه په رپورټونو کې موضوع ده چې د افغانستان دولت ویلي دی لای د پاکستان له اړخه د دهشتګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په حق کوم عملی ګام نه دی لیدلی.
خواسته همیشګي مایی بوده که باید بالاخره ما اقدامات را از طرف پاکستان شاید باشیم و تغییرات ببینیم.
د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې د برېښنایي تذکرو ویش نن پیل شو. د تهران او لندن ترمنځ د دواړو خواوو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو په سر اړیکې ترنګلې شوې دي. خو د دې او نورو مطالبونو مخکې زه زیبا خادم او وحید الله فیضی د دې ساعت خبرونه وایو. د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان شخړه په پوځي فشار نه ختمیږي. عمران خان په واشنگتن کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه په پوځي حل باور نه لري. د پاکستان صدر اعظم نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د خبرو مهم ټکی به یې په افغانستان کې د سولې د کېدو روان بهیر وي. عمران خان د یکشنبې په ماښام دلته په واشنگتن ډی سي کې د پاکستانیانو یوې لویې غونډې ته وینا کې ویلي دي چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري. د تحریک انصاف ګوند په ټویټر کې د عمران خان د وینا یوه ویډیو خپره کړې چې د افغانستان په حق له خپل دریز بیانوي.
مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ
دا زمال پارا لوی بیار دے چیز ما دا لمنی ورزی رہیسی ویل چی دا افغانستان دا سنزی لپارا دا پوزی حل لارا نشتا ما سو واری وو ویل چی دا جگڑی لاری دا غمسالا نا حواری جی نن طولا نڑی وائی چی افغانستان پوزی حل نن
د غونډې د تالار نه د باندې یو شمیر مبارزانو او آزادی غوښتونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ او د آزاد بلوچستان په ملاتړ مارش کړی. ځینو خلکو له زندان نه د پی ټی ایم د رهبرانو علي وزیر او محسن داوړ د خوشي کېدو مطالبه کوله.
جمهور رئیس غنی وایي یو لوری غواړي د یوې مرموزې کړۍ اراده پر ملت تحمیل کړي. جمهور رئیس غنی نن دوشنبه په کابل کې د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ په 22مه غونډه کې د کوم چا نوم یاد نه کړ، خو وویل چې یو لوری غواړي پر افغانانو د یوې مرموزې کړۍ اراده تحمیل کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې د وړاندې شویو حدودو څخه به په هیڅ کله تیر نه شي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې یوه خوا ته د جمهوري ریاست انتخابات را نږدې کیږي او بل خوا د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې ختمې شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومتي چارواکي به په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې حق ونه لري. نږدې یوه اونۍ وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیلېږي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. په لوګر کې د ملکی تلفاتو په هکله ضد نقیز رپورټونه رسیدلی دي. په لوګر کې ځینې منابع ادعا لري چې دغه ولایت د برکی برک په ولسوالۍ کې د کوچیانو په کېږدۍ په هوایی برید او ځمکنیو عملیاتو کې یو شمیر ولسي خلک وژل شوي او ټپي شوي دي. دغه سرچینې که څه هم د اوښتې مرګ ژوبلې کره شمیر په ډاګه کړی نه دی، خو زیاته کړې ده چې دغه هوایی او ځمکني عملیات بېګا شپه د برکی برک د ولسوالۍ د دشت خاکي په سیمه کې وشول. په لوګر کې د کوچیانو د شورا مشر محمد سلیم نعیمزوی نن د امریکا غږ ته داسې ویلي دي.
پری مونږ امنیتی والی صاحب او رئیس د امنیت کمانډان یمونی ټول په جریان کې ما چولی وو نو چې د دې غم او کرسی چې ولې د فیخي په افغانستان کې کیږي باید دا خو یو نه د څو څو بار واره دا سوي دی باید د مخه ونیول سي او باید تاسو جرنالستانو زړه خواهش کوم چې دا غږ له ټولو رسنیو ورسوي حتی نړیوالو ته ورسوي چې باید دا ظلم نور ونه شي
په دغه عملیاتو کې د یوې کورنۍ نه کس وژل شوی دی او شپږ نور زخمی دي خزی او ماشومان هم پکې دي د لوګر د والی ویان دیدار لونګ امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د تلفاتو او د دې پیښې د سرنګوالي د سیړنې لپاره سیمې ته هیئت لیږل شوی دی د لوګر د امنیت قمندانۍ نطاق شاپور احمدزی امریکا غږ ته ویلي دي چې دا عملیات بارنیو قواوو او د افغانستان ځانګړو قواوو کړي دي او دوی ته ویلي دي چې یو شمیر وسلوالې وژلي دي د افغانستان او د نړیوالو خاصو قواو په برکت روسه په دې حق لاسن دی ویل شوی
د تهران او لندن ترمنځ د دوړو لورو لخوا د تیرو د کښته او د نیول کېدو پر سر اړیکې ترنګل شوې دي ایران وایي د نیول شوې برټانوي کښته دروشت عمله مسونه ده او روغتي حالت یې ډیر ښه دی خو لندن د تهران لخوا د دې کښته نیول کېدل غندلی او ویلي دي چې کښته د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوي په دې اړه نور تفصیل پراپور کی
د برتانی صدر اعظم تریزا می نن د شنبه په یو بیړنۍ غونډه کې د امنیتی چارو د وزیرانو او امنیتی چارواکو سره د ایران لخوا د برتانوي کښتۍ د نیول کېدو د حل په لارو چارو باندې خبرې وکړې د برتانی د دفاع وزیر توبایس الاود د ایرانی ځواکونو لخوا د کښتۍ د نیول کېدو له امله د ایران سره د لانجې د هوارولو خبره یو ځل بیا تکرار کړه خاغلی الاود د سکای نیوز سره په مرکه کې دا پیخه د دښمنۍ یو عمل بللی او ویلي چې باید د دې مسلې د حل لپاره هڅه وشي خو ایران خبرداری ورکړی چې د خلیج په اوبو کې د برتانیې د درول شوي بیړۍ برخلیک په څیړنو پورې تړلې ده بلخوا ایرانی چارواکی وایي امنیتي ادارو د امریکا استخباراتي ادارې CIA ته د جاسوسۍ په تور ولس مشکوک کسان نیولي او ځینې یې په مرګ محکوم کړي دي مینا صادات د امریکا غږ واشنگتن
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو خبريږي د ایل سالوادور جمهور رئیس نائب بوکیلی د امریکا سره د خپل ملک د اړیکو نوې دور سٹایل دی د مایک پامپیو نه مننه کړې ده چې په لسو کلونو کې د امریکا لومړنی ډیپلومات دی چې د هیواد ته په سفر ورغلی دی همداشان خارجه وزیر مایک پامپیو هم جمهور رئیس بوکیلی وستایه چې په خپله پالیسۍ کې بدلون راوستی او د امریکا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي
چین د یکشنبه په ورځ هغه وخت قهرجن عکس العمل څرګند کړ چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرچیانو د بیجنګ ارتباطي دفتر نه د چین ملي سمبول لري کړ او په چپا مخې نصب کړ د چین د خارجه وزارت نطاق ویل د ځینو سخت دریځو مظاهرچیانو دغو اقداماتو د یو ملک او دوه سیستمونو اصل ته یعنی په 1999 کال کې د برټانیې نه چین ته د هانګ کانګ د سپارلو خاصو شرایطو ته زیان ورساوه دویش کاله مخکې د برتانیا چین ته د هانګ کانګ د سپارو له حصے دا د ټولو نه سخت ګډوډي ده او هانګ کانګ لړزولې دي د هانګ کانګ رهبر کری لام د دې ګډوډي او نارامیو له کبله بخنه غوښتي ده د هانګ کانګ پولیسو د یکشنبه په ورځ ناوخته په دیموکراسي پلو مظاهره کوونکو اوخ کې بهاونکې غاز وشیندو او ربړي ګولۍ پر استعمال کړي هانګ کانګ د چین تر حاکمیت لاندې دی او دا ومه پر لپسې اونې د چې په لسګونه زره اعتراض کوونکي مظاهره کوي
په اوکران کې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د معلوماتو او د دوی د منابعو له قراره د 30% رای د شمیرو نه پس اوس داسې ښکاري چې د خلکو خدمتګار ګوند د اوکراین د جمهور رئیس زیلینسکي ګوند به په غټ اکثریت پارلماني انتخاباتو ګټي د خلکو خدمتګار ګوند د اوکراین په 199 اوزو کې په قریب 125 اوزو کې مخکې روان دی د پخواني جمهور رئیس پیترو پروشنکو د اروپایي اتحاد پیوستون ګوند د 9% نه کم رای وړي دي او پخواني صدر اعظم اتاشاریه 1% رای ګټلې دي
نن په مګدیشو کې لکه تر لګه ول سنه د موټر بم په حمله کې وژل شوې دي دا خبر طبي منابع او د امریکا غږ د سومالی څنګه ته ورکړې دي د مګدیشو د لوی روغتون رئیس ډاکټر محمد یوسف ویل 28 تنه نور زخمیان روغتون ته رسول شوې دي د 14 هغه وخت وشو چې یو ځانمرګي په مګدیشو کې خپل موټر چې بمونه پکې وو هغه هوټل پلوري ور وس چې په د غنګون ډک څلور سره نګ دی دی د شباب وسلواله ډلې د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستې.
د هند فضائي ماموریت اداره وایي یو سفینه چې فضانورد پکې نشته د سپوږمۍ یوې لرې برخې ته واستوله. دا ماموریت د یوې تخنیکي ستونزې له امله یو اونۍ ځنډول شوی و. نن دوشنبه د دې سفینې د پرواز په وخت کې ګڼ شمېر محققینو د هند فضائي ماموریت په مرکز کې په دغه شیبه کې ډېرې خوشحالۍ وکړې. د سپوږمۍ مدار ته د هند په لومړني ماموریت کې چې په 2008 کال کې وشو په سپوږمۍ کې د اوبو موجودیت تایید شو. هند غواړي د فضانوردانو په شمول بل سفینه په 2022 کال کې ولیږي.
د امریکا په ډیرو منځنیو او ختیځو ایالتونو کې د شنبې په ورځ تر ناوخته هوا ډیره توده وه او لږ تر لږه د شپږ کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. په ډیرو ځایونو کې د ګرمۍ له امله جشنونه، میلې او ورزشي لوبې ځنډول شوي دي. د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په نیویارک کې د تودوخې 6.5 درجه وه. د ګرمۍ دا څپه به ډېر ژر تېره شي او په ختیځو ایالتونو کې د ډېر اورښت او حتی زیان رسوونکو سیلابونو د وتلو خبرداری ورکړ شوی دی.
او د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس وفات شوی دی. د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې اعلان کړی دی چې د دې ادارې رئیس یوکیو امانو د 2 اویا کلو په عمر وفات شو. په تیرو څو میاشتو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ښاغلی امانو له کاره د ګوښه کېدو تصمیم نیولی دی. همداشان ښاغلی امانو په دې وروستیو میاشتو کې د ناروغۍ له کبله د اتومي انرژۍ د ادارې په څو غونډو کې ګډون ته نه و ورغلی. د ښاغلي امانو د ریاست په وخت کې د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یو مهم ماموریت د ایران او لویدیځو قدرتمنو هیوادونو ترمنځ د اتومي انرژۍ د موافقې کېدل او د دغې موافقې څارنه وه. ښاغلی امانو چې د بې وسلې کولو او د اتومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي او د اتومي انرژۍ په چارو کې پراخه تجربه درلوده د 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د دې مهمې ادارې مشر و. د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې نه دی ویلي چې څوک به د هغه په ځای مقرر شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان حکومت باید خلکو ته د باوري انتخاباتو د حسو تضمین ورکړي. دا اوزنینو رپورټونه لږ وروسته اورئ. د پاکستان صدر اعظم ویلی دی چې د افغانستان شخړه په پوځي فشار نه ختميږي. عمران خان په واشنگتن ډي سي کې ویلی دی چې نړیواله ټولنه هم په پوځي فشار باندې باور نه لري. د آشنا تلویزیون رپورت اساس پام را اړوم.
صدر اعظم عمران خان د درې ورځو لپاره واشنگتن ته راغله ده. هغه هڅه کوي چې امریکا سره د پاکستان اړیکې ترمیم کړي. عمران خان د یک شنبه په مخام د پاکستانیانو یوې لوی غونډې ته د وینا په ترڅ کې ویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل لار نه لري. د تحریک انصاف ګوند په ټوټر پاڼه کې د وینا یو ویډیو خپره شوې چې عمران خان پکې د افغانستان په اړه خپل دریځ بیانوي.
مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ.
دا زما لپاره لوی ویاړ دی چې ما دا لومړی ورځ راهیسې ویل چې د افغانستان د ستونزې لپاره دا پوځي حل لار نشته. ما څو وارې وویل چې د جګړې له لارې دغه مسله نه هواریږي. ما ته هر ډول سپورې ستغې وویل شوې، ترهګر راته وویل شول، طالبان خان راته وویل شول، نه پوهیږم څه څه راته وویل شول، خو الله په حق دی، خدای د حق پلوي کوي. نن ټوله نړۍ وایي چې افغانستان پوځي حل نه لري.
د غونډې د تالار د باندې یو شمېر فعالانو او ازادي غوښتونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ او د آزاد بلوچستان په ملاتړ لاریون وکړ. ځینو خلکو له زندان نه د پی ټی ایم د رهبرانو علي وزیر او محسن داوړ د خوشی کېدو مطالبه کوله.
پاکستان کې د جمهوریت حکومتونو په خلاف یو وخت کې د یو فضايي مخلوق لخوا چې کوم کمپاین روان دی، موږ د هغه پر خلاف راغلي. موږ د خپل هیواد پاکستان لپاره راغلي. د تیر یو نیم کال راهیسې چې په هیواد کې کوم حالت روان دی او د پاکستان اقتصاد ورانیږي، نو موږ د هغه لپاره راغلي.
د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ لپاره پر پاکستانی صدر اعظم فشار راوړي او ټینګار به وکړي چې پاکستانیان په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. ویل کیږي چې پاکستان له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو مذاکراتو زمينه برابره کړې ده. یو امریکایي مقام چې نوم یې څرګند شوی نه ده، د افغان سولې په کار کې د اسلام آباد لومړني ګامونه ستایلي دي، خو ویلي دي چې د سولې بهیر په یو سخت پړاو کې ده او زیاتو همکاریو ته اړتیا شته.
ولسمشر به ډېره علاقه ولري چې پاکستان وهڅوي چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه با استفاده هغوی اوربند او اصلی بین الافغانی مذاکراتو ته چې افغان حکومت هم پکې شامل وي راولي. تمه لرو چې بحثونه ګټور وي.
امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې متحده ایالاتونه به په هغه صورت کې له پاکستان سره خپل اړیکې ترمیم کړي چې اسلام آباد د ترهګرو او وسلوالو پر ضد خپل چلن بدل کړي نه وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړني رسمي سفر واشنگټن ته راغلی دی. ټاکل شوی دی چې عمران خان نن په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې په مسلې هم خبرې اترې وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د جمهور رئیس غنی د سفر په وخت کې او له دغه هیواد سره یې په بحثونو کې دا موندلې ده چې عمران خان په یو باثباته افغانستان کې خپلې ګټې ویني، خو وایي چې لا یې د پاکستان له اړخه د دهشتګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په هکله کوم عملي ګام نه دی لیدلی. حکمت سروش
افغان حکومت وایي چې له پاکستان سره په بحثونو کې د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد په سیاستونو کې تغیر لیدلی. د ولسمشر غنی د ویان په باور عمران خان په یو باثباته افغانستان کې د خپل هیواد ګټې ویني.
هنوز ما در عمل شاهد کدام اقدام جدی از طرف پاکستان نبودیم. یکی از خواستای مشگی ما این بوده که باید بالاخره ما اقدامات را از طرف پاکستان شاهد باشیم و تغییرات ببینیم. بر مردم افغانستان، بر حکومت افغانستان ایجاد یک فضای مطمئن و عادی سازی روابط میان دو کشور طبعا یک موضوع بسیار مهم است.
شنون کې وایي چې پاکستان هر وخت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په برخه کې د عملي ګامونو د پورته کولو ژمنه کړې، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان باید ثابت کړي چې د افغانستان سولې ته ژمن دی. د دوی په باور له ولسمشر ټرمپ سره د عمران خان ممکنه هوکړې باید عملي پایلې ولري.
پاکستان تر دې سفر مخکې څه اقدامات وکړل او دا اقدامات هم د تیر په څیر یوازې د وخت د رانیولو لپاره وه. اساسی او ستراتیژیک ارزش نه لري د اقدامات. مهمه ده چې دا ځل د ټرمپ سره په لیدنه کې موږ د یو څه ملموسو نتایجو شاهدان واوسېږو، یعنی یوازې تر ژمنو پورې کیسه پاتې نه سي. په عملي ډګر کې موږ دلته په نږدې راتلونکي کې اقدامات ووینو.
عام افغانان بیا وایي چې ولسمشر ټرمپ باید د پاکستان پر لومړي وزیر فشار راوړي چې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي او طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
پاکستان موږ سره تر تروسه په د سولې په رابطه باندې صادق نه ده پاتې شوی او د امریکا له جمهور نه د موږ هیله او توقع دا ده چې تر هغه پاکستان باندې فشار راوړي او د افغانستان په سوله کې رښتینی مرسته افغانستان سره وکړي.
لومړی سپانسر د طالبانو سره دی، هغه پاکستان د جوینه ورکوي او سلام او همت هر څه هغه ورکوي. نو پاکستان کولی شي د افغانستان سولې کې کومک وکړي او دغه کومه ژمنه یې کړې دغه موږ سره تر سره کړي.
ولسمشر ټرمپ تل ویلی چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي او پر دغه هیواد خپل پوځي او نور مرستې هم بندي کړي. ډیری په دې باور دي چې عمران خان له امریکا سره د خپل ترنګلو اړیکو د بیا رغولو په هڅه کې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې نن دلته په واشنگټن کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په سپینه ماڼۍ کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګوري، په مختلفو مسایلو غږیږي چې یو موضوع پکې د افغانستان مسله ده چې هلته به بحران څنګه حل کیږي. په همدې حال کې د دې سره جوخت بله مسله دلته دا ده چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان د سپینې ماڼۍ مخې ته غونډ شوي دي او دوی هم ځینې غوښتنې لري. موږ همدا اوس راسن د دغه ژغورنې د دې پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو غړي نثار هوایی سره غږیږو چې دوی څه خاصې غوښتنې لري د عمران خان نه او یا هم د امریکې د جمهور رئیس نه چې د دوی د دایې سره مرسته وکړي. نثار هوایی ورور، ستړی مشې، په خیر راغلی.
سلام علیکم کوری، تاسو تاسو اوریدونکو
تاسو څه خاصې غوښتنې لري؟ ګرچې ډېرې مسالې معلومې دي، خو غواړو ستاسو نه واورو چې نن داسې تاسو په همدغسې یو وخت کې راغونډ شوي چې هلته په سپینه ماڼۍ کې جمهور رئیس ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم غونډه لري، دوی په مختلفو مسلو غږیږي، تاسو څه غواړئ؟
څنګه چې تاسو مخکې ویلي، زموږ غوښتنې په ډاګه معلومې دي، خو سره د دې هم منګه یو بل ابتکار وکول شو چې څونه هغه خلک چې په پاکستان کې کوم کمونه چې په پاکستان کې د پاکستان د آی ایس آی او د پاوز او د حکومت تر تدریجي پروسې لاندې او د ظلم لاندې دي دا غوې غږ مو چت په پاکستان کې زموږ سره نن بلوچستان دي او په دې کې د سن نه خلک دي په دې کې ګلګت نه خلک دي تقریبا ټول په یو وخت لګیا دي ام دا یو پوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د نورا د لګکیو وژنې بند کی د لګکیو دی دا به ډول چې ورکیږي به وخت چې ورکیږي بندیان کیږي وژن کیږي او مړي برته نور تسپارل کیږي او د محکمې ته نور اند کیږي دغه مسایل باندې لګیایو او موږ خپل ناریم پاندې باندې برابرې کړې دي زموږ غوښتنه هم انده ده او په دې کې ډیره مهمه خبره چې موږ ټولو سره بحث ور باندې کړی دی او موږ د نتیجې تر رسیدلو چې باید هغه کار وکړو هغه دا دی چې څنګه چې تاسو ویلي دوی خاغره عمران خان بنن د رئیس جمهور ترامپ سره ګوري او دا غوښتره به په دې مسایلو خبرې کوي موږ غواړو چې د دوی د هغه قانونا پرده پورته کو او وګورو د جمهور رئیس نو وګورو چې د دوی په دې ناپاکو ارادو او په د دروغ وعدو باندې دوکه نشي او هر هغه څه وکړي چې د نړۍ د انسانانو لپاره ګټور وي موږ په دې باندې هم بحث وکړو چې د پاکستان حکومت په تدریجي ډول باندې د نور ملکونو نه پیسې اخلي خصوصي ډول باندې د امریکانه او به داغه خواته دوی ترستان تربیه کوي یا افغانستان ته لګي یا په بلوچستان وژني یا په پښتانه وژني یا په سندین وژني یا په
نصر هوایس
کیوم والا وژني
نصر هوایس
په خلاف باندې आवाज پورته کوي
نصر هوایس ټول خلک حق لري چې د خپل ازادۍ نه استفاده وکړي او دلته په امریکا کې ډیر خلک ازادي لري خپل غږ پورته کوي دا تاسو چې نن راغون شوې استي څومره کسان یې ټول چې تاسو د مختلفو ډلو نمونه واخصل چې بلوچستان چانم در سره دي ډیر نور کسانم دي څومره بکیږي ستاسو د تعداد
تعداد
زکه د قوت په تعداد کې وي
bale تر اوسه پر دې تعداد شمار نه کړې خو زه ګومان کوم چې موږ د سلو شاوخوا ته اوس برابر یو او زمونږ رسمي پروګرام چې د لسمو یو لس نیسه شروع کیږي نو زما په اغلب ګومان باندې چې تعداد به مخ په زیاتې دوی او دا به ناسمه خبره چې زه اوس یا کوم شمیره یاد کوم
ها نو د دې نه روسه به وګورو چې په دې غونډه کې د جمهور رئیس ترامپ او عمران خان ترمنځ څه فیصله کیږي یا څه اعلامیه خبريږي نو نتایج به روسه معلوم شي ستاسو د اوس د سی په مخه خای کور ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان حکومت باید د اعتبار وړ او خلکو ته د منلو وړ انتخاباتو لپاره هڅې وکړي نن د جی سی ایم بی په 22مه غونډه کې نږدې 8 میاشتې وړاندې د افغانستان په حق له د جنیو په کانفرنس کې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا په شوو ژمنو باندې خبرې شوې دي اکرام شینواری موږ ته د کابل نه رپورت راکړی دی
د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ د سارنې او همغږۍ بورډ جی سی ام بی په 22مه غونډه کې شاوخوا 8 میاشتې وړاندې د جنیو په کانفرنس کې د دواړو غاړو لخوا د شوو ژمنو په برخه کې د پرمختګ څخه رضایت څرګند شو دا غونډه د دوشنبه په ورځ پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وینا پرانیستل شوه د غونډې برخوالو په ځری جلا ناسو کې د تیر 2013 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د جنیو په کانفرنس کې د افغانستان او نړیوال ټولنې په شوو ژمنو خبرې وکړي د دې غونډې په پای کې د نننۍ غونډې پیل د افغانستان د مالی وزارت سرپرست همین قیومی او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی یماماتو لخوا په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان سره شریک شوې تداماچی یماماتو په خپل وینا کې تر ډیره د فساد سره د افغان حکومت د مبارزې دونه وکړه او د حکومت هڅې وستلې خو ویل چې په دې برخه کې ډیرو هڅو ته اړتیا ده د یماما مشر پر روانو میاشو کې په افغانستان کې د جمهوریت سره ټاکنو او سولې بهیر په اهمیت هم خبري وکړي خو ویل چې د سولې د خبرو د پرمخ خلولو لپاره شفاف ټاکنو ته اړتیا ده
د افغان حکومت لخوا ډیرې هڅې شوي خو لا هم نور هڅو ته اړتیا ده چې باید ترسره کړو په ځانګړي ډول د روانو ټاکنو لپاره چې د هر ډول بې نظمیو مخه ونیسي ټاکنې باید د اعتبار وړ ټاکنې وي او خلکو ته منلې ټاکنې وسي او د دې لپاره چې نوی انتخاب شوی جمهور رئیس د خلکو واک ورسره وي چې هیواد راټول او د سولې خبرو کې برخه واخلي
ښاغلي یماماتو د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام لپاره هم د حساب ورکونې د بهیر پیاوړي کېدو اړتیا یادونه وکړه ویل چې د حساب ورکونې په نشتون کې به نړیوال ټولنې ته دا ډیره ګرانه وي چې دغه هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي د افغانستان د مالی وزارت سرپرست ویل چې نړیوال ټولنې استازو د جنیو کانفرنس وروسته د افغان حکومت لخوا شوو ژمنو په برخه کې د پرمختګ ساينه وکړه.
جای خوشی است چې در تعداد زیاد هزو ما از 50%
د خوشی زیاد چې کوم شخصونه چې هغه ټاکلی او موږ په زیات شمیر د 50% څخه یا پورته تللی. مثلا یو شخص یو چې د 2013 کال د شمیرونو لمخه په یو شمیر وزارتونو کې د شوز کارکونکو شمیر موږ په 2019 کې 40% تلوړ کړی وي او په 2020 کې 40% تلوړ کړی وي. خو د خوشی زیاد چې موږ سرش کال د شمیر 23% تر سوالې دي.
د
شپاپیت د سر د ادارې غړي محمد ناصر تیموري د جی سی ام بی د دویشتمې غونډې په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت نړیوال ټولنې ته ځواب ورکوي خو د افغانانو نظریات او اوریدو ته لیوالتیا نه لري.
خود پاسخگو به مردم افغانستان نمیدانه.
د افغانستان خلکو ته خپل ځان ځواب ویونکی نه ګڼي، تر ډېره بهرنیو مرسته کوونکو ته ځان ځواب ورکوونکی ګوري. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک لږ تر لږ افغان حکومت ته 2.5 میلیارډ مالیه ورکوي او د بلې خوا دا د دې خاورې بچیان دي چې د امنیتي ځواکونو په لیکه کې له خپلې خاورې دفاع کوي. د همدې عمله په یو اړخیز ډول نړیوال مرسته کوونکو ته ځواب ویل د افغانستان خلکو ته بې احترامي ده.
د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ د سارنې او همغږۍ بورډ جی سی ام بی په کال کې 2000 غونډې کوي. دغه بورډ په 2012 کال کې جوړ شوی او تر اوسه 2 غونډې کړي. په دې بورډ کې چې مشري د افغانستان د مالی وزیر او د افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړی استازي کوي، په کابل کې مشر د لویدیځو هیوادو سفیران او مرسته کوونکو ادارو استازي غړیتوب لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته سباندې 2 میاشتې پاتې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر حواله نورستانی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې انتخاباتو ته چمتووالی تقریبا بشپړ شوی دی.
جلال آباد کې د برېښنایي تذکیرو ویش د دوشنبه په ورځ پیل شو چې د ختیځ څلورو واړو ولایتونو خلک هم دلته برېښنایي پیژندپاڼې اخیستلی شي. چارواکي وایي هر ورځ زرو کسانو ته تذکیرې ورکوي. د ایسایي او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس جاوید احمد رسولي وایي زرد چې کونړ، لغمان او نورستان تم دغه پروسه وغځي.
دا مرکز نگرهان لپاره د خو د نور ولایتو لکه کونړ، نورستان او لغمان هم کوي چې ترې استفاده وکړي. یعنی که یو نفر د لغمان مو غواړي تذکره وکړي هیڅ مشکل نه لري. دا امکانات مون لرو په دې مرکز کې ځکه چې مون ټول د اساس کتابونه سکن کړي. هغه اساس مون سره په مرکز کې د سیستم په توګه دلته شته. یعنی د تثبیت هویت لپاره مون ضرورت نه لرو چې یو نفر ولیږو لغمان ته تثبیت هویت شي. مون کوی چې په دغه مرکز کې تثبیت هویت سره مهم مرحله د الکترونیکي تذکرې تثبیت هویت ده.
دغه مراسمو ته د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم خبرې وکړې او ویل د تذکرو د ویش په برخه کې به دغه نوی پرانستل شوی دفتر ته ټولې هغه سانتیاوي برابرې کړي چې اړتیا یې لیدل کیږي.
ننګرهار ولایتي اداره د دې کلک ملاتړ کوي. د ننګرهار ولسونه د دې الکترونیکي تذکرې ملاتړ کوي او څه سهولتونه چې ضرورت یې موږ دې ته حاضر یو چې هغه ورته برابر کړو. انشاءالله دا پروسه به په ښه صورت باندې شکل نیسي او بالاخره لکه الکترونیکي تذکرو په توضیح باندې به هغه حکومتداري هم ښه کیږي او امنیت به هم ښه کیږي.
ځایي خلک هم جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو ویش ته خوشاله دي او وایي که پروسه لږه چټکه او نورو د گاونډ ولایتونو ته هم وغځېږي نو ټول خلک به واخلي. له کابل او هرات وروسته ننګرهار دریم ولایت شو چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پکې پیل شوه. مسؤلین وایي تر اوسه په ټول افغانستان کې له 2000 پورته کسانو ته پیژندپاڼې ایښل شوې او غوښتونکي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
دا آشنا رادیو درنوریدونکو د تذکرو د ویش رپورټ مو واورید. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په باره کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا علم نورستانی خبري په بل خبرونه کې اوري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15
او دا هم د خبرونو لند خبرنه. د پاکستان صدر اعظم وای چې د افغانستان شخړه په پوځي فشار نه ختمیږي. عمران خان په واشنگتن کې ویل چې نړیوال ټولنه پر پوځي حل باور نه لري. جمهور رئیس غنی وای یو لوری غواړي د وی مرموزي کړي اراده پر ملت تحمیل کړي. په لوګر کې د ملکی تلفاتو په اړه زړه نقیس راپورونه ورکړ شوی دی. د تهران او لندن ترمنځ د دوړو لورو لخوا د تیر دو کښتیو د نیول کېدو پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي. د السوادور جمهور رئیس نیب بوکیلی د امریکا سره د خپل ملک د اړیکو نوې دور ستایلې دي. چین د اکشن په ورځ هغه وخت قهرجن عکس العمل څرګند کړ چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهره چانو د بیجنګ ارتباطي دفتر نه د چین ملي سمبول لری کړ.
دا خبرونه هم د پای ته ورسیده. اوس امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه او خپل نظریات څرګندوي.